دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مي ومنئ. د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. د بلوچستان په ژوب کې یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتي تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په پولیس اکټ کې یا د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له قهرجنو مظاهرو وروسته د پولیسو چلند د دوی په وینا سم نه و. ده زیاته کړه چې پولیس باید د قانون په چوکاټ کې او غیر سیاسی پاتې شي.
موږ چې تاسو خو به اختیار یې هغه به موږ مجبور یو. موږ به د سنه مجبور یې یا د موږ د ودیواله نه مجبور یو. کله خبره وکاو نو موږ هغه ځای کې د ریلایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. څومره چې زمونږ د ټریجری بانک ام پی ایس دی ام ان ایس دی په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې موږ امندمنټ.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی پارلماني مشر لطف رحمان مشال رډیو ته ویل دوی ځکه په پولیس اکټ کې د بدلون ملاتړ کوي چې د پولیسو واک باید له صوبایي حکومت سره وي. یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې حکومت په 2019 کال کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون لمخې ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیسو ځواک ته ورکړي وو. د خیبر پښتونخوا د سوات په معلم جبه کې یو ترافیکي پیشي شپږ تنه وجلي او شپږ نورې ټپي کړې دي. د معلم جبې پولیس او د ژغورنې ادارې رسکیو 1122 وایي تیره شپه ناوخته دا پیشه هغه مهال رامنځته شوې چې د معلم جبې د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لار روان و چې موټر یې ژورې کندې تلوېدلې. پولیسو دا نه دي ویلي چې د پیشو وجوهات څه و، خو ځایي خلک وایي چې د دې بس بریکونو کار پرېښی او د ډرایور له واکه وتلی و. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثره د قوانینو نه عملي کېدو له کبله رامنځته کیږي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي جماعتونو اتحادیې او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمو کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کړی دی. د مئی پر 13 سوي د جرګه کې غشتنه سوي چې پوځي عملیات دی ودرول سي او له دانسر څخه دی د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړل سي او عادي خلکو او سوداګرو ته دی په آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. جرګي ته د وینا پر مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستيال مشر او د پخوانی سینیټر رضا محمد رضا ویل د دوی په سیمه کې د یو پلان لمغي بدامنی رامنځته کیږي. د پوینا د دې هدف دا دی چې د دې سیمو پر قدرتۍ شتمنیو قبضه وکړل سي. تر اوسه حکومت د ژوب د دې جرګې غشتنو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر ویلي چې د ژوب او شیرانی په سمبازه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې به له 15 څخه تر 25 ملي مترو باران وسي چې ورسره د دوی په وینا د سیلاب راتلو امکان هم شته. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه هم کړې ده. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتي تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو نورډیک ملک په سرمشریز کې هم ګډون وکړي. نوموړي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب د اوکراین لپاره نور دفاعي نظام او د خپلو عسکرو لپاره د نورو وسلو ترلاسه کول دي. د ولسمشر زیلنسکي په وینا دوی به دا هڅه هم کوي چې د نړیوالو هڅو په مټ روسیا د سولې پر کولو مجبور کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو او بمباریو ته نه یوازې دوام ورکړی بلکې زیاتوالی پکې راوستی دی. د اوکراین چارواکو په وینا د دې له کبله عام خلک وژل شوي او بېخ بینا ته زیانونه رسیدلی دي. د خبرونو پای تاسو موږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. که د خپرونې تر پایه را سره واست نو د دې ترڅنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اپوزیشن سره په صلاحیت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده.
او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیانې تحت چې کوم د کار وکړي چې کوم پالیسیانې د حکومت طرف نه وي.
د بلوچستان په ژوب کې د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دهشتګردي یو ډېر لوی هغه څپره روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، د دې مخنیوی موږ کولای شو.
او د کورمی چارواکو هلته د غیر معیاري خوړو خرڅونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کاروبار چې ټیکي او حلالي او پاکي او معیاري نو بس بیرته زموږ اعتراض نشته. خو هغې پورې به د دې کار نه وي چې څو پورې دې د خپل معاملات ټیک کړي نه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو، د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2018 کې د بدلون په اړه بحث پیل کړی دی. دا خبره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د پښتونخوا له حکومت سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ غړي پر دې خبره متفق دي چې د 9 مئی د پیښو څخه وروسته د پښتونخوا پولیسو په غیر سیاسي او آزاد توګه خپل کار نه کاوه، بلکې د دوی په وینا د اسټبلیشمنت په خوښۍ د دوی پر ضد کاروایانه کولې. نو ځکه دوی اوس د پولیسو د اختیاراتو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو، د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړو په پولیس اکټ 2018 کې د بدلون په اړه غور شروع کړی. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان د مئی په 13مه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر کال چې د پاکستان تحریک انصاف او د پوځي اسټبلیشمنت سره د اختلافات وروستو د 9 مئی پیښه وشوې، نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا پولیسو د پولیس اکټ 2018 د قانون لاندې په غیر سیاسي او آزاده توګه خپل کار نه کولو. نو ځکه دوی د پولیس په قانون کې د بدلون او نورو اصلاحاتو کولو په اړه غور شروع کړي.
د تیر یو نیم کال کې چې کم زمون سره واقعیات راتلا، دا زمون کورونو باندې چاپی دی، پولیس ته به مونږ وی چې تاسو خو به اختیار هغه به مونږ مجبور یو. مونږ وته د سنه مجبور یې، یا مونږ و دی والا نه مجبور کولو خبره وکاو. نو مونږ هغه ځای کې داری الایز کړه چې دا د اختیار قابل خلق نه دی. مونږ کوشش داده چې را خخ سجشن نشي سملې کې اپوزیشن او حکومت په غو متفق شي، او کومه تجربه چې مونږ شو دا غي باندې نظر مونږ نور اصلاحات پدې کې وکړو. څومره چې مونږ د ټریژری بانک، ام پی ایس دی، ایم ان ایس دی، په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې مونږ امندمنټ
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2018 کې په پولیس نظام کې د اصلاحاتو د یو قانون د منزورولو د لارې د پولیس محکمه ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیس ځواک ته ورکړي وو. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطف الرحمن چې هغه وخت په صوبایي اسمبلی کې د حزب اخ اختلاف مشر وو. په دغه اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې هغه وخت دوی د پولیس د دغه قانون د ناپیس کولو مخالفت کړی وو، او دا ځکه چې دا د ولس په ګټه ده چې د پولیس ځواک او نورو ټولو ځواکونو واک اختیار د ولسی حکومت په لاس کې وي.
شلو کالونه چې کوم تکالیف دوی ته ورسېد موږ فورس ده، او ظاهر خبره ده ټول نغټ تکلیف موږ ته کیږي چې دوی د بدامنۍ په وجه باندې شهیدان کیږي، او ظاهر خبره ده فرنٹ لائن باندې دوی او ډیر زیات شهیدان شو. پولیس ته انسینټیو ورکول دا ډیره ښه خبره ده، لیکن فورس همیشه د پاره جی هغې ته به اختیار په خپل هغه باندې نه ورکوي، او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیان اتحاد چې کوم د کار وکړي چې کوم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
په پېښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د محمود خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کابینه کې هم زیاتو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو غوښتل چې په پولیس قانون کې دی بدلون وکړي شي، خو هغه وخت د ځینو مقتدر قوتونو د فشار په وجه دا کار نه و شوی.
دی وخت د خیبر پختونخوا پولیسو ته انتظامی خودمختاری حاصله ده، او د هغې د وجه نه کدی ته غیر سیاسي وای خو ټیک ده، خو په بعضې سیزونو کې پولیس د خپل حد نه تجاوز کوي، او د عوامو منتخبو نمایندګانو ته د هغوی د محاسبې سره نظام نشته دی. نو د دې په حقله پاکستان تحریک انصاف د نهمې مې نه پس دا خبره محسوسه کړې ده چې د پولیس اختیارات کنټرول کول پکار دي، او دې ته یو خاص هدف پورې د قانون د ذریعې واګیا چول پکار دي، او هم په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے ګانو او وزیرانو په کابینه کې هم زور راوسته دی.
یاد دی وی چې د صوبایي بجټ په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د اجلاس پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو او وسلوالو په ضد د کاروایانو په برخه کې د پولیسو د قربانو ستاینه شوې وه، او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د حزبي اختلاف ځینو غړو د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره د پولیسو د بودیجې زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. خو د حزبي اختلاف او حکومت ځینو غړو بیا د ولسی وګړو سره د سم چلن او لادرکه کسانو په لړ کې د پولیسو په اختیاراتو کې د اصلاحاتو کولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو د استادو او قبایلي مشرانو یو جرګه سوي ده. په دې جرګه کې هلته د امنیتي حالاتو جاج اخیستل سوي دي. د جرګې ګډونوالو په دې سیمه کې د پوز لخوا د روانو عملیاتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا هلته بدامنی د یو پلان تحت رامنځته کیږي. د مشال ډی خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په ژوب کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوری لاندې په کسوی او سمبازه کې د فوجي عملیاتو په ضد د مې په دیرشم نیټه قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې د سیاسي جماعتو تر څنګ د ژوب شیراني قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. د قبایلي مشر سردار ایوب مندوخیل په مشرتابه کې رابل سوی د امن دی جرګې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا اول چې د یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې بے امنی خورېدل پیل شوی دی چې موخه د سیمې پر قدرتي شتمنیو قبضه کول دي.
دا ګورز مور جرنل چې دا اوسې په سالار دی هغه وایي دا ملک دیوالیا دی، زه د دې ژوند سموم، زه د دې معیشت سموم، معیشت څنګه سموم، زه را ولاړېږم، دا مدنیات چې دی په دې کې بهر دنیا ملکونه راولم هغه ته ورکوم، د دې ځکه ورکوم بهر دنیا ته، دا ځنګلات ترکم. یا تاس پخپل خپل ضمیر مطمئنه کوي که داسې نه وي دا زموږ خبره مه منئ. یوه دغه خبره داسې دهشتګردي یو ډېر لوی هغه سفر روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، ټولې پاچانې بلا تمیزه موږ یو سو، د دې مخنیوی موږ کولای سو.
جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر ملک مرک خان وویل چې د وزیرستان او خیبر پښتونخوا وروسته اوس د بلوچستان د معدن د لټون په خاطر دغه ډول لوبي پیل کړي دي.
د علاقې غم موږ پخپله خورو، هر کلیوال به پخپله په علاقه کې پخپل هر څه باندې نظر ساتي، نه به د سرکار په تمه کښېنو،
نه به جرګه ورولو دوی د دغه ځای ته راځ دا کمانډر د دغه جرګې لا راځ موږ به لسانه هغه قوت جوړو که دا رنګه ورته بیا هېڅ نشو کولی عزیزانو دهشتګردي نه منو دا د سکل چې پوسټونه دي پخوا داسې مسلې جوړې شوي دي دا د پارتس دي دا دندې د ختمې کې لاړ سه باډر ونسته طالب ونسته ستا 15,000 هم په کار وي ستا 2,000 هم په کار وي دا اوس کومه دنده د تا روانه کړې ده نوره بدماشي به نه منو دلته که د افزي کلي یو هلک پورته شوی دی په کار وي دا خلاص وي دا د امن غواړي
پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر اسد کرار زیاته کړه چې څوک دلته د خپل حق خبره کوي نو هغه بیا لا درک سي
لږ به څوک نه کوي که چا آواز پورته کوي بیا د هغه سړی آواز دوی خاموشه کوي بیا هغه سړی دوی وړي نن هادی په چترال کې ګاډۍ پټاو شوې ده نن یې له دې ځکه پرپسې راخستی دی یی دا ګاډۍ له افغانستانه راغله بیا شور ته راغله دا دی زما ستا د علاقې د دې ابزی کلي یو هلک یې وړی دی نن یې درېمې ناسته ستا هلک یې وړی دی یو درک یې نشته آیا دا ګاډۍ چې پر دا باډر راویستله ته چیرې وې
جرګې غوښتنه وکړه چې په دانه سر کې دې جنګ بند کړل سي او چې کوم خلک د دې عملیاتو له امله بې کوره سوي دي هغه دې بیرته و خپلو کورو ته ستانه کړل سي په دې اړه به غوږ سو د پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر امیر شاه ته
نه مو ورور طرح ګرځي نه مو پلار طرح ګرځي زه به دې ټول ژوند په څلور نیم لکه آبادي 2,00,000 ټوپک نه لرم دا طرح ګر چا راوستی تنخواه ته خوري پر ما باندې مخه تاره ګرځولې ده او کلیرنس اپریشن هم په ما اول دا جواب لای چې افتضاح کار دی چې دا پر کومه لار راغل او دا ډیر زور ټیک ټیک دی د جنگ پر پښتونخوا وطن څلوېښت کلنه تجربه موږ لرو و موږ ته په دې دې نامه باندې مړي را رسېدلي دي ته دا پوځ جاسوس یې سار به سر راټالي دا بل د فرانکي جاسوس یې سار به سر راټالي د چا په جاسوسیانو کې او د چا په خوشر جنګ کې خپل زلمي نه بایلو موږ خپل مشران نه بایلو موږ خپلې سملې د پردي جنګ د اور سبب نه شو جوړولی
قبایلی جرګې د یو قرارداد د لارې زیاته کړه چې په سیمه کې د امنیت په خاطر دی د دانسر څخه د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم کړل سي او د عادي خلکو تر څنګ دي و تجارت په آزاده توګه د تګ راتګ کولو اجازه ورکول سي که څه هم د ژوب د قبایلی جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دی ویل سوي خو د ژوب شیرانی په سیمبازه سیمه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د څو افتو رئیس د وسلوالو په ضد عملیات روان کړي دي او د مئی په درویشتمه نیټه په خپور سوي یو بیان کې ISPR لخوا ویل سوي دي چې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان سره پولې ته څیرمه د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې 90 وسلوال وژلي څوک چې د ISPR په خبره د پاکستان په پوځ او عادي وګړو په بریدو کې تورن وو دا د وروسته کله چې د مئی په 14 نیټه په یاده سیمه کې د پاکستان د فوج میجر بابر خان د وسلوالو د ډزو له امله مړ و.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې غیر معیاري او صحت ته زیان رسوونکي کی خوراکی موادو د خرڅونکو پر ضد ذلي انظامي عملیات پیل کړی دي. په سیمه کې انظامي چارواکو پر دوکانونو چاپې وهلي، ځینې کارخانې بندې کړي او له چا سره چې لایسنس او اجازت نامه نه وه له هغوی د خوراکي موادو ډک موټرې ذلي ته وړي دي. دا چاپی تر هغه وروسته پیل شوی دی چې په سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم د پاپړ خوړلو څخه وروسته مړ شوی و. تاریخ او رغزی په دې رپورټ برابر کړی دی.
د برک کورمه مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته په درشم مې ویلي د زیارت پرز پر چاپری چک پوسټ ته بغیر لایسنس او اجازت نامې د مقامی پاپړو مشروباتو او آیس کریمونو کورمه ته په داخلېدو پابندي لګولې او بلدا چې پر دوکانونو چاپې وهلي او سره ناقص سيزونه په تیارولو ځینې فیکټیانه هم سلکړي دي.
ټول تم ویلي چې را تاسو خپل سيزونه ان اورډر کوي، خپل سيزونه ټیک کوي، خپل اصلاح وکړي. سيزونه کوالټي ټیسټینګ د پر لیب شته دا وی ټیسټ روم ته پروواید کوي او لایسنس به ورکړي. ډي سي سابې نو سي دا ریکوایرډ نه هغه به ورکړي. بل کاروبار چې ټیکي حلالي او پاکي او معیاري نو بس به زموږ اعتراض نشته. او هغه پورې بده دی کار نه چې سو پورې دی د خپل معاملات ټک کړی نه
د کورمې انتظامی د غیر معیاري خوراک او صحت ته زیان رسون کی سیزون کو خلاف دا کریک ډاون تر هغه پس بلکړه چې پوښښ سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم پپړ لخوړلو مړ شوی د بګل سیمې یو مدني فعال محمد ریحان مشال لوډیو ته د جمعې پورز ویلي په سیمه کې پر زیات المیاد ممنوع او ناقصه سیزونو په خرڅولو او اخستلو نظر ساتنه د معمول کار دی خو ځلې انتظامیا تر هغې رابطه شي چې کله ورنه د خلکو صحت ته نقصان ورو رسیږي
دا د سینه د کله یو یو واقع وشي هغه نه پاس دو صرف اکشن وخلی حالانکه په کور دی صدالتا روزنا په بنیاد باندې دی غیر معیاري خوراکو خلاف فوډ اتارټي والا یا ځلې انتظامیا یا پولیس یا نور متعلقه ادارې حکومت دی هغه دی خلاف اکشن اخلي نو بیا بدانم نه توقعات نکېږي
په کورما کې پړچنار صدا الیزو بګن او ډوګر سیمه تر ټولو غټ تجارتي مرکزونه دي کچو هم په یاد سیمو کې د پاپړو او آیسکریمونو په ورکوټي ستا کارخانه شته خو اکثره خوراکي مواد هغلته د خرڅ لپاره د ملک له بهر ځلو راوړل کیږي په پړچنار کې د تاجرانو اتحادي مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وای موږ د هغه کسانو خلاف یو چې غیر معیاري خوراک او ناقصه سیزونه خرڅوي خدا سي د نوې چې ځلې انتظامیا به زیات د چا کاروبار خراب کړي
موږ څومره تکابر کاروبري طبقه ده یو موږ د خلاف یو او د سنوې چې دی اور کې به موږ کندرونو کاروبار خراب شي په کار ده حکومت اصل جتلس پچي اصل د فیکټری ده څو پر چا فیکټری شیل نه دي شي کا فیکټری کور کې جوړه ده کا فوډ اتھارټي لیټر ویل هلال فوډ اتھارټي لیټر ویل کړی دی په کور ته برابر چیکینګ وشي یغه د کوم جز یغه دی کوم انګریډینټس یا تو کوم کتل شي یغه د ایکسپایری وکتل شي یغه د پیکینګ وکتل شي یغه د کوالټی کنټرول وکتل شي یغه نه بعد په کور ته دا شاید بدل تک مو سپلای شي
بلخوا د ځلې انتظامیا وای دوی تر خپل وسه غیر معیاري خوراک په خرڅولو چک ساتي خود مقامی دکاندار او تاجر هم د ذمہواری جوړیږي چې د خپل معمولی ګټه په خاطر د خلکو ژوند سره لوبه ونکړي او بل دا چې میاندې او پلاران خپل بچو د صحت خیال معیاري خوراک په ورکولو دی وکړي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي
په پېښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستاني رسنوي کې د هغوی د تګ په اړه خبرونو اندیشمن کړي دي په دوه کې یو سپوږمۍ مسعود حافظي هم دا سپوږمۍ په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده هغه هم یو له هغو افغان کډوالو نجونو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده سپوږمۍ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي زموږ همکار عظمت علي شاه له هغې سره خبرې کړې دي
دا غونډه د پیښور په هنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډوال ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د سوال لسم ټولګي زده کوونکی ده سپوږمۍ وای چې په پاکستانی رسنو کې د هاغ افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکرمنده کړي ده
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچی تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډیره پګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی په پیښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وی او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکې په یره کې دي ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دي او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو په هنتون ته پتک کې یو شمیر ستونزې دي
دا
خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری عبد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دویم مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. سپوږمۍ حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انځورګری د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکت تخصص ستونزې دي باغې زه انځورونه جوړوم او د هغې د لارې معاشره او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
کنوی کرنے کی کوشش کی ہے سوسائٹی کو اور لوگوں کو.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 12 لک زیات اسناد لرونکي افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټه بیا اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وا چې تر اوسه له 12 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیسته اوریدونکو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په ملک کې د ډلیز انصاف ته کلتور غندل دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مئی پر 9 د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونۍ کې د قرآن د بې حرمتۍ او د یو عیسایي وګړي پر کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او دواړو خواو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مئی په خپل غونډه کې د سرګودۍ د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 15 مئی د یو عیسایي د کور مخته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې شپږ بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواو غندنه وکړه او دواړو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک ته وي واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ په خوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال ریډیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته دی، په ملکي نظام مشته دی، په ملکي ادارې مشته دی او امن او امان قائمول خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہداري ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی زما د خیال مطابق دا سیزونه نشي کنټرول کېدای او که داسې په ایشوز باندې په یو ایشوز باندې دنه سپیشل کورٹس جوړیږي نو دا هودل تک کله د تنخواه د سی واکولو احتجاج دی پای کې ټول پور کیږي او کله درنی کیږي شل مسائل دی یعنی په ملک کې نو بیا خو په هر سبانه کې دا سی چر سپیشل کورٹس جوړیږي نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي نو سپیشل کورٹس کې بد دی کنور جن نشي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکوي په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي خو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته شوی. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیهنګار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګ معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي زما نه دی خیال چې داسې فیصلے بول فیصلے کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګه فیصلے کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصلے کوي نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والا څومره عدم برداشت دي نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي. دا موب نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت شته چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یوه فوج نه سي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست د خبرونی نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خبره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له کارجن مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند سم نه و. پولیس تر اوسه په دې اړه څه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د سواد په مالم جبه کې یو ټرافیکي پیشي شپږ تنه وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د مالم جبي پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو لس دوشت وای تیر شپه نه وخت د پیشه هغه محل لمسته سوي چې د مالم جبي د یو هوټل کارکونکو منګوري ته پر لار او بس یې ژوري کندې ته ولوید. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو اتحادي او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوز د عملیاتو خلاف جرګه کړې ده. د مئی پر 13 سوي دي جرګې کې غوښتنه سوي ده چې پوزي عملیات دی ودرول سي او له د نصر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړی او عام خلکو ته او سوداګرو ته دي د آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼې کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټرو باران کېدای شي ورسره د سیلاب امکان دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره د وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشیزه کې هم ګډون وکړي. تاسو زموږ غلله مشال ریډیو څخه اوري. اوسم د پاتې رپورټونو پر لور. کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ هم پر دې اړه اسرائیل مومند په پاکستان کې د پوهانو او پوځ د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
روسل حقی چې د روسیې د بنوچارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیستا د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړي. د سپریمانی د ملي امنیت د شورا ویان جان خربي د میپ اتويشتم امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل بعد د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په دې شمه مشالې ډو تویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل لپاره کمپاینونه کول وس نه غوړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره بعد د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خود هغو سرچپه کار وشو. نو موړی وای کوز د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د سره باندې اواز افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پی به ور سره هم پیاوړی شي او دا سوي رشتہ چې په پاکستانی حکومت د خپل غوښتنو منل لپاره بعد د ډلیبریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردای نه خطر ده او دین طرف ته داغه د افغانستان د تعاون
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د طریقې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سوچند زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدون لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تور نه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد د می په دیرشمه مشالې ډیو ته وویل کنړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي، بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان دا سونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدله کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی، نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لارشي.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د می په درشمه مشالې ډیو ته وویل پاکستان تاریخي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د په خبره کې دې شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم نه رسی، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، چې هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وشتونه کې او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ٹی پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسولینو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده او زیاتوي چې په تیر یو کال کې څه باندې 19,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا تر څنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډیر کم دی، ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات دی. که د خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته به سهولت وي.
مونږ ته لږ د ویزو د پاسپورټونو مونږ ته مشکلات اسانه کی، نو دا به د مرکزی حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډیر خبره سره وي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسي.
د کونړ پاسپورت ته سما ستنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړو، خو ستنات سایت ډیر وخت بند و، مصروف او سایت به درا تدریدو کار هم نکړ.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورتونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورتونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورتونه هم توضیح کړي دي، چې د دې د عمله د دولت خزانې ته 1.6 میلیونه 3,240,900 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیس کې ډیورنګ کرخې ته سیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنګ کرخه ازغن تار لګېدلې، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د پکتیکا ولایت په شخیل آباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چک ډیم د جوړولو کار پیل شوی دی. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې موخه د چک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیز مځکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو واړه او منځني ډیمونه منظور کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چکډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر مشال راډیو ته وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړی ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړې ده. سمګ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړی ده.
زوی خلکوی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه او بی حاصله پات کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډیر مسکنان دي، موږ ته دا ډیرې فایدې رسوي ان شاء الله. یو خو به اوبه موږ په سهانو کې ډیرې شي، یو به موږ دا ډیم را ته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې د موږ ځکه دغه پاتې دي په اوبو، دورې مې د موږ ځکه په اوبو دي، دا ډیم وتړل شي موږ ته ډیرې فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بیلابیلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د لپاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي. دا ټول پکتیکاوالو د لپاره مودا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د لپاره لخر چک دیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بازي جوړ شوی دي، په بازو نور باندې لخر سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه وازه د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي وبنه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. سمود مخ کې د ام سي نړیوال مؤسسه خو د پکتیکا د ورګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی چې ټول ور باندې ولسلک امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرل لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدامنۍ کې په واړه او تیره کې شاړې سوي په سلګونه اکړه ځکه هواری کړي او اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری شروع کړې ده. د مشال رېډي خبريال فرهاد شینواري د موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو وستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاصی کا غزیه اخروټ چې پکې ولګه و چې دنا غاصی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شو وسی اخروټ جوړ شي او په دله اثر مونږه دا ځنګلي زیتون دغه کو چې ځنګلي زیتون غاصی مونږه صحیح قلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي به تر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي او مونږه د اسلامي ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر زمکه جوړ کړی او د ته تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل چې خیبر کې مونږه سن فلاور پیدا کو دینه مونږه تیلا او بسو او سن فلاور مونږه یو دې برند جوړ کو د خیبر والا ان شاء الله.
نوموړی وای په تیرا کې نړیواله پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د ایرډاپ نوم پروژې او سره اسلامک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایی زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او په مختلف موږ سره د څومره سوسایټي څومره ارګنایزیشن دی لوکل ارګنایزیشن دی دا مونږ ټرین کوو په دې باندې مختلف اکټیویټیز وکړو تونو قلم کاریا وکړل او دا خروټو قلم کاریا د ایت به قاعده ټریننګ مله او شوال
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چهل تا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکی لا هم شاړي پرتی دي او بخار دا هم ورته هوا رکړل شي.
مونږ لا وس چې کم دی د غټي مشندري ضرورت دی چې دا زمکه په اورې کو ځکه چې د مونږ وسم تقریبا چې 50% زمکه بنجره پراته او سره سره د واټر چینلو د پخلی ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کم زراعت تخمزراتی تخمونه دي لکه اوس د خخه تخمونه او تی هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړ شي نو مونږ چې کم د ذمہداران دي دای په خپل خپل باندې ودرېږي نو چې مونږ له د هایبرید تخمونه ملو شي لکه پیاز شو د وګه شو او د مرپرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړل شي غو زمیداران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باډه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه کم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان پوز وای چې د نهم مئی په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګول ته وسپارل سي او پر ضد یې کاروای وسی. د پوز کمانډرانو د سرګندونی په داسې حال کې کړی دي چې د مئی پر دیرشم د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نهم مئی پیښو په دوه مقدمو کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ. د 2023 کال د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول ملکی تحریک انصاف ګوند پلویانو مظاهری کړې وي او هغه محل سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دې پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولی ول او د ځینو مقدمې په پوځي عدالتونو کې هم روانې دي. نور تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مئی په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی نهمې نیټې قهرجن لاریون پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په دیشتمه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګلو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګلو ته وسپارل شي. یا د ویچ تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی نهمه تور ورځ بللي او سکه دي رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په دشتمه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخواني وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
هغه نه علاوه د خلاف یو څومره کیسې دي. قانون په دې باندې کې ډیر واضح دی چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوالو نه دي تاسو د هغه خلاف ایویډنس نشته نو ته څنګه هغه سزا ورکول شي یا ته هغه څنګه نامزد کول شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دي یو کا ججان دي یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي عمران خان خلاف کیسز شدید په میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دي. دا هغه چې سره روان دي تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپینډنټلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغه هم لګیا دي پنډې کې ډېر عدالت یو څه فیصله وکړي او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې د شزونه مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړی به ډیر ژر له زندان راخوش شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي کوریش خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نخ کاری چې عمران خان خوش شي.
کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوې دي چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسټالیشن په اړه بنو هغه ډېر مهم دي. نو کدا په دې کې وته سر ریلیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زر آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او خپل ورکران لم زلخ کئی. خو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر 9 د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر 9 وروسته نیول شوی کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څنګ پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نوېدا لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوی ول چې ورسخه تر 100 زیات د فوج په حراست کې ول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غرجیست نند تمباکو څخه د ځان ساتلو او په دغه نشه د ختمولو نړیوال ورځ منځل کیږي چې عنوان دی تمباکو ته خدای پمانی وایست. دا چې د تمباکو څخه پاکستان کې 1,60,000 څخه زیات خلک هر کال مري، نو همدا سي په نړۍ کې 800,000 خلک امړ کیږي. په پاکستان کې په 2019 کال کې د 1.15 اربو روپیو څخه زیات تمباکو استعمال شوی او په دې کې د زنانو تمباکو استعمالونکو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه. شانواس ترګزی په دې اړه رپورټ لري.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا 2,500 روپے کې، نو ما سره دا 2,500 روپو والے چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې ز استعمالوم، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه ډیر زیات څکلو والے نه ما ډیر په ګان ځان د سیګریټو نه خلاص کړی په دې میزان اړول دي.
د دې نه بس څنګه ځان خلاص
نه دی نه بس ز د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کدا استعمال ول 25 mg کې سوري اوس 25 mg نه چې دین زر اغلمه سر تاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دین زو سغی ته داوې مچا د دودري فلیور یوزې کې نو دا 20 mg نم کم کنو جغی دودري فلیور یوزې کې نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبر راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو اٹلس ډاٹ کام تر مخه 1,40,000 ټنه دي او دغه په شاوخوا 15,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خبره ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشهد رډو ته ول د تباکو د وجه په نړۍ کې هر کال 800,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او ماشومان سیګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو اور هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشه سا والا بیماری نه دی، مازغو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسرا ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان ورزي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسرا د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اٹلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالېږي، چې په دې کې 15,00,000 نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,50,00,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 3,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنه دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نور فصلونو اړخته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشاور ورته وویل چې داسې نه دي شوي، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه خپل کاسټا پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سال علاقو کې لکه زمونږ د نوخار چې کوم دی نو کوړي علاقه زمونږ په صوابه کې تور ډېری او هغه سره تړلی علاقې بیا شیرګړ علاقه په مردان کې نو دغه کې خلک چې کوم دی نو ضرورو سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تلی دی، هغه فصلونو ته چې هغه هغې ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دېرشمه سه نو ټو ټو وکو مانا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کېږي. تیره ورځ پېښور شیرپا هسپتال کې د ډاکټر سادیه اشرف په مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینو نرسانو او ډاکټرانو د بیدارۍ واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.